د وایس اف امریکا دیوان نه نئی خبری خبرونه مهم سره ټکی په هندستان کې د شنګای سازمان یا ایس یو غونډ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ګډون لپاره گووا ته رسیدلې او د خیبر پختونخوا په کورمه ضلع کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د سکولونو د استادانو په ګډون لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. او د خامی اسمبلی سپیکر خبرداری ورکړی که وزیر اعظم نااهله کړی شو نو د پارلیمان د غبرګون او نتیجو نه بیا ټولو ته ویره پکار ده. او د پاکستان سپریم کورټ د هزاره اقلیت ډلې د غړو د پاسپورټ او شناختی کارت جوړولو لپاره د تصدیق حاصلولو شرط ختم کړی دی. د دې او نورو رپورټونو او خبرونو لپاره را سره د خبرونې تر پایا مل پاتې شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوه ده. نن د زیارت یا پنځمه ورځ د کال 2023 د مې د میاشتې څلورمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زنه سورلا خان هرګلې وایم. ته شنګای یا د ایس یو چې کوم غونډه ده په هندستان کې پیل کیږي او دغه لپاره د مختلفو هیوادونو چې کوم وزیران دي یا د هغه هندستان تر رسیدلی دي، په دې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم ده چې تقریبا دولس کاله باندې لومړنی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د هندستان ته سفر کړی دی. البته افغانستان ته په دې کې دعوت نه دی ورکړل شوی ځکه چې طالبانو حکومت لا اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د شنګای سازمان دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د هند په قربتوب په سیلاني سیمه گوا کې روانه شوې، د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم د غونډې ته د ګډون لپاره رسیدلې. د پاکستان او هند ترمنځ چې د اخیری سو کلونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې دي او د یوې لسیزې هم زیات کلونو وروسته په لومړي ځل ده چې د پاکستان خارجه چارو وزیر هند ته په سفر تللې.
دل فکی ز پاکستان بلاول بھٹو زرداری هم را روان دی او د هند میډیا سره سره د پاکستان میډیا هم یو ډیر आवाज چې ویل کیږي چې دا تقریبا 12 کال بعد د پاکستان شتا وزیر خارجه را روان دی، د خارجه چارو وزیر را روان دی تکي د هند را باندې کرن بعد
د شنګای کانفرنس د غونډې ته چې د چین، روسیا او پاکستان په شمول د منځنۍ اسیا غړي هیوادونو د خارجه چارو وزیران هم د ګډون لپاره رسیدلی دي. په گوا کې تر سره کیدونکې د غونډې ته د پاکستان او کوربا هیواد هند خبریالان هم د دې صورتحال او مهم پرمختیاو خبر ورکولو لپاره د غونډې په ځای کې موجود دي. خو دغه خبریالان وایي تر دې مهاله ورته د غونډې ځای ته دننه رسد نه دی ورکړل شوی.
میډیا چې کوم اکټیویټی دا هغه ډیره لیمیټډ کړی شوې ده او ډیره کنټرول ده او هر ځای ته مونږ ته اکسس نشته. ولی چې کېدای شي چې دوی غواړي چې په آن کیمرا خو ایسو مونږ شي، خو آف کیمرا کېدای شي چې یو بایلیټرل میټینګ مو شي د دواړو کسانو، د زمونږ وزیر خارجه او د دوی وزیر خارجه. خو زما خیال کې دواړه چې کوم خلک دي هغوی دا نه غواړي چې هغه په کیمرا راشي.
د هند او پاکستان ترمنځ د اخیری سو کلونو توجن شوی اړیکو له وجې د پاکستانی خارجه چارو وزیر دغه غونډې کې ګډون هم مهم ګڼل کیږي. د هند وتلي خبریاله او سیډونکی سوهاسنی هیدر وای د شنګای سازمان په دې غونډه کې امکان دی چې د ترهګرۍ او سیکیورټی په اړه موجود چیلنجونو ترڅنګ د افغانستان په موضوع هم خبري ترسره شي.
ایسیو کا آلویز ٹیررزم پہ کافی کڑا رخ رہا ہے. شنگھائی سازمان پر اجنڈا کی ہمیشہ دی طرح گری موضوع ڈیر سرگند پاتی ده ځکه چې دی سازمان دی جوړښت بنیادی مقصد په منطقه کې دی امنیت په حق لا په ګډه په وړاندې تلل دي. د افغانستان په حق لا به لازمی خبرې کیږي. تیر کال موږ د پاکستان وزیر اعظم دا وینا اوریدلې و چې طالبانو حکومت سره ټولو هیوادونو له کار کولو پکار دي، خو داسې خبره بیا شنګای سازمان په پریکړو کې چیرته نه دلیدل شوی ځکه چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لا کوم یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د شنګای کانفرنس دغه نننۍ غونډه کې ټاکل شوې ده د ماسخوتن ډوډۍ په وخت به د غړي هیوادونو ترمنځ غیر رسمي خبري روانيږي او د جمعې په ورځ به رسمي توګه ټاکل شوی اجنډا تر مخه بیسونه دوام لري. یاد دیوی د شنګای سازمان د غونډې ته د افغانستان کوم استازي ته بلنه نه دا ورکړل شوی، ځکه چې د طالبانو په زور واکمنېدو وروسته دغه حکومت کوم هیواد په رسمیت لا نه دی پیژندلې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا په دوو ضلعو کې د مختلف واقعیات مخې ته راغلي دي، او په دې کې یو په شمالي وزیرستان کې د پوجان وجنه ده، خو بل خوا په ضلع کورم کې د استادانو په شمول د وکسانو وجنه مخې ته راغلي ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف غندنه هم کړ ده، او دغه رپورت هم غوښته ده. په دې اړه باندې موږ سره د سیمینار ډیو خبريال عثمان خان موجود ده، ورته ورکړل او سره مشه په خیر علي عثمان خان. عثمان دی په اړه باندې دا مخه ته مختلف ویډیوګان هم راغلي دي، مخه ته یا تشوران شیر کول نه کول پکار داسي، خو مختلف خبرونه راځي. واقعیا په اړه باندې التا د سې سخکارا وسه پولیس مخه ته راغلي دي، څه چل شو او څومره پکې مرګ جوړ لا غوخته دا په دې اړه باندې چارواکي څه وایي؟
بالکل، نن مازیګر نه دغه خبرونه په میډیا کې مخې ته راځلی، او دا هغه نواخ له تر دې دمه پورې وایي چې په امریکا ډیوا وخت په وخت باندې کوشش کوي د مقامي انتظامی سره د پولیس چارواکو سره چې د دې پیښې علتونه معلوم کړي. او اوس چې تازه کم د کورمی قبایلی ضلع چارواکو زموږ سره کوم خبرې کړي دي، هغه د خبره تایید کړي چې دا پیښه د ذاتی دښمنۍ د عمل رامه ته شوې ده. دی وایي چې امریکا ډیو ته وویل چې نن سحر شریف الله نومې یو استاد چې هغه په امتحاني حال کې ډیپټي سوپرډنټ و، هغه دغه امتحاني ډیوټۍ ته روان و چې مخالفینو پرې ډزې کړي دي، هغه په دغه ګاډي کې وشتلی و. دی وایي چې د دې وروسته بیا دغه کم وجل شوی استاد چې دی په دغه سکول کې چې کوم نور استادان تر سره کولی د پکې یو رشتہ دار و، نو دغه کسان تلی دي او په هغه کس باندې اټیک کاو، بیا د نورو استادانو کوشش کاو چې هغه بچ کی، او د دغه غواخ په دې ترمنس کې د نورو استادان چې هم دي هغه د مخالفینو د هغه وشتلی دي، او دغه کسان چې دي هغه په دې پیښه کې وجل شوی دي. د کورمی ضلع انتظامیه او پولیس وایي چې دا مهال په ضلع کې د امنیت حالات چې دي په قابو کې دي، ټول روډونه چې دي هغه خلاص دي، خلک کورم نه دي. کار دې سره سره ډیوالي دونکو اوریدونکو ته وویم کم مقامی د شیعه مسلک یا نور کم مسلکونو سره چې تعلق لرونکي مشران دي، هغه په جماعتونو کې اعلانونه کړي دي، خلکو ته د بوران نو سیدو غږ کړي دي. کم مقامی سیاسي مشران چې دي یا نور تنظیمونه چې دي، هغه د حکومت نه غوښتي چې په دې پیښه کې چې کم ککړ کسان دي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي او هغه ته سزاګانې ورکړي شي. د دې سره سره دویم د کوارډ ډیویژن چې کوم د پولیسو مشر دی، آر پی او ورته ویل کیږي، هغه هم په دې کې مقامی پولیسو ته وینا کړې ده چې د پیښې کې کوم کړ کسان چې دي په پوری توګه دی ونیول شي او د خلاف مقدمه درج کړي شي.
صحیح. په دې اړه باندې که څه هم چې تاسو شخصي دښمنۍ او بل طرف ته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د پوزانو د وجنې خبر دی، او بیا دغلته وی چې د پاکستان میډیا وی دغلته سترهاګرو د وجنو خبر هم مخې ته راغلی دی، په دې اړه باندې څه معلومات لري؟
جی بالکل، د افغانستان سره په پوله لګیدلی شمالي وزیرستان د ارتونۍ سیمه کې نن دغه پیښه رامخته شوې ده. د افغان پوز د اطلاعاتو کمی اداره چې د ایس پی آر دغه پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې د وسلوالو سره په نښته کې شپږ عسکر چې دي هغه وژل شوي دي، او دی وایي چې په دغه برید کې یا هغه سره په نښته کې درې وسلوال چې دي هغه وژل شوي دي.
صحیح. ډېر زیات من
رسول الله خان که تاسو ته د دې پیښې ذمہواری چې دا د تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستی ده شمالي وزیرستان.
صحیح. ډیر زیات مننه کوم عثمان خان د وخت را کولو معلومات شریکولو او جهان مننه.
مننه جی، کار کړه.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته
د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري په پاکستان کې سیاسي حالات وباندې مختلف ټي وي چینل رپورټونه کوي خو پاکستان کې د سپریم کورټ د پارلیمان د عدالتي پریکټس اند پروسیجرز په اړه د منځور شوی مسوده په عملي کولو د بل حکم پورې سټي اډر ورکړی دی او دا قانون پارلیمان د محکمې د ستر قاضي یا د چیف جسټس ځانګړي اختیار یا سوموټو د کمولو په حق لا منځور کړو په دې اړه باندې نور سیلرتا د اسلام آباد نن د یو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي
د پاکستان د ستر محکمې د درې کسیز بنچ لخوا د اپریل 14 منېټه د فیصله چې په پنجاب کې د انتخابات د مئی په 14 منېټه وکړي شي د پاکستان پارلیمان دا قانون منزور کړي وو خو د دې نوټس هم ستر محکمې اغسته او د دې قانون پر ضد حکم امتنا جاری کړي وو لدینه پس په پاکستان کې سیاسي بې ثباتی نور هم سیوا شوې وو او پارلیمان هم په جواب کې ویلو چې ستر عدالت پارلماني کاروایي تفصیل غواړي نو بیا پارلیمان هم عدالتي کاروایي تفصیل را غوښتې شي
چې سپریم کورټ وس زما په حساب سره یو داسې بند کوسې ته ځان دن نکو چې زما په حساب سره به روان ورځو کې به خپل هم ځان د دینه ونه باسي چې آیا د سپریم کورټ پریکټس اند پروسیجر چې کوم بیل پاس شوی دی دغه ته سایډ افیکټ خو نشته څه نیگیټیو امپیکټ خو نشته پارلیمنت په یو شنیت باندې ود بونافاید انټرشن یو قانون سازي وکي او چیف جسټس نو سپریم کورټ نه چیف جسټس اور سره هم خیال چې کوم بخیل اس یو نهسته یو پګ لاسناسته دا دوه کسان په بدنيتي سره راپاسي هغه د پارلمان چې کوم قانون سازي دي هغه ته چې کومه د غیر قانوني وای زما په حساب سره دغه شیبه مزید مخته آئینی او سیاسي بحران جوړ کی
د ستر محکمې له خوا د دې قضيه د فیصلې نه وړاندې او پس پارلمان کې تاو د بحثونه هم شوې دي په کوم کې چې ویل شوی چې سیاسي فیصلې کول د پارلمان کار دی او کو عدالت سیاسي فیصلې کوي نو بیا عدالتي بحران جوړيږي
نو هغه تاثیر خدا سي قائم کنه دې چې اوس د مطالبه د ټولو دینی جماعتونو سیاسي جماعتونو او د پارلیمنت کې کوم موجود جماعتونو د ټولو مطالبه دا وا چې فل کورټ فل بنچ دی قائم شي خو هغه نکړم هغه درې ځانو باندې وکړو نو هغه خپل ځان یعنی یو قسم د یو پارټي حساب کړه او دا نو پکار
د پارلیمان ترڅنګ د انتخابي کمیشن هم وینا ده چې د انتخاباتو نیټه اعلان کول د عدالت نه بلکې د پارلیمان کار دی په پنجاب صوبه کې په 14 مئی انتخاباتو د فیصلې سره ستر محکمې درې کسیز بنچ حکومت ته د امر هم کړي چې په یوه ورځ انتخاباتو کولو په حق لدی د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات وکړي په دې عدالتي حکم باندې پټولنی زرسینو هم سخت تنقیدونه شوې دي او یو شمیر خلک په ټویټر دا دریس خبروي چې دا درې کسیز بنچ د یو تن یعنی د عمران خان د ګټه خبرې کوي
مثال کې تور سپریم کورټ دی آئینی ادارې آئین جوړ کړی دی هغه په وجه دا په وجود کې راغلی دی اوس دایډ کا سبا یو نوې قانون سازي کې دوی چې نه تاسو دامه کوي ولې چې دوی ته فیور کینم نو ان شاء الله تعالی اخر به جیت د جمهوریتي اخر به د پارلیمنت چی تھی دا په ورده کې ک بغیر ورده او ک مختلف دارنګ خلکو همیشه په پارلیمنت عملی کړی دی دا پس پای ان شاء الله
وړاندې حکومت سو واره غوښتنه کړې و چې په یو ورځ انتخاباتو د پاره د دستر محکمې فل کوډ جوړ کړی شي د غشان پریکټس اند پروسیجر بل باندې حکم امتنا جاری کولو په وخت پاکستان بار کونسل هم ستر محکمې ته خواست کړو چې فل کوډ دی دا فیصله وکړي خو ستر محکمې د پاکستان بار کونسل هغه استدعا هم رد کړی و ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه لا دوام لري د پاکستان سپریم کورټ د هزاره لګکيو ډلې د غړو د پاسپورت او شناختی کارت جوړولو د پاره د تصدیق حاصلولو شرط ختم کړي چې په ملک کې مشت هزارګانو یې هرکلې کړي د هزارګانو نمائندگان وایي د دې باوجود یې ژوند په پاکستان کې ګران او د غواخونو سره مخ دی په اړه باندې نور تفصیل لرته د اسلام آباد د ډیوا خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي
ستر محکمې تیر وختونو کې هم وار په وار د هزاره ټولنې هدفي وژنو از خود نوټس اغستی وو. همدغه شان کال 2013 کې اغستل شوی از خود نوټس اورن په وخت د ستر محکمې قاضي اتر من الله هزاره ټولنې لپاره د شناخت کاغذونو جوړولو لپاره د تصدیق شرط ختم کړی دی. وړاندې به د ټولنې کسانو د شناخت کارت یا پاسپورټ جوړولو لپاره د صوبایي یا قومي سملې غړي لخوا په تصدیق کول لازم وو.
سپریم کورٹ کا سومو
دستری محکمې دا فیصله موږ د پاره ډیر خدا هزاره ټولنا دلتا د ډیر وخت نه د مشکلاتو ښکار ده او شناخت د پاره تصدیق کول یو ګران او غیر انساني عملو او پاکستان کې یوازې هزاره خلکو د پاره دا شرط وو
غیر قانوني.
په پاکستان کې ډیر وخت نه هزاره ټولنې سره تعلق لرونکو هدفي وژنې روانې دي. دې سره په دوی بریدونه هم کیږي او دې ټولنې خلک وایي اوس حکومت د دوی حفاظت لپاره سکیورټي سخته کړې ده او دې سخت سکیورټي له وجې دوی اوس کاروبار هم نشي کولی نه په آزاده تګ راتګ کولی شي.
تیرو پنځو کلو کې د هزاره خلکو هدفي وژنو کې کمی راغلی خو یېره اوس هم موجوده ده ځکه چې دا کمی د سخت سکیورټي لوجې ممکنه شوم. بلدا چې پاکستان کې اوس هم ازمش خلاف منفي فکر خوريږي چې لوجې ازمش مشکلات په کم نشي.
پاکستان کې هزاره ټولنې پر ضد د ترهګرۍ لوی پیښه هم رپورت شوې دي. اکثر لا د ترهګرۍ د پیښو ځمواري لا قانون غرزول شوې لشکريتي با په غاړه اغسته. بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم وار په وار د پاکستان حکومت نه لشکريتي با پر ضد د کاروي غوښتنه کړې ده. د غشن په افغانستان کې هم هزاره ټولنې باندې سو واري ترهګر بریدونه شوې دي. کول د شوی بریدونو ځمواري دایښ قبول کړې و. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا ډیو تاسو فیسبوک ټوئیټر انستګرام او په یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه روسټو سپوري لاچا په تسلیم کړی نه دی خو د پاکستان سفیر امیر خان متخی کوي. د پاکستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دی چېډون کې وای د افغانستان د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو په وزیر امیر خان متخی د لګول شوی بندیز روسټو پاکستان ته سفر کول مهم دی. دوی د سفر په محل به پاکستان او چین نه یوازې په افغانستان کې د میرمنو تر تعلیم او کار حق ورکولو په موضوع خبري وکړي بلکې په سیمه کې د مخ په زیاتېدو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به هم په ګډه تګلارې ټاکلو غور فکر وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل تر سیمینه د ریو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سیلون کې وای د ملګرو ملتونو له خوا د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته د پاکستان سفر اجازه ورکولو مقصد د گاونډي هواد پاکستان او چین د لارې طالبانو ته د نړیوالو هغه غوښتنې وړاندې کول دي کمی چې طالبان نه مني.
دوی دا وی چې یو قسم له پاکستان او د چین استعمال وکړي شي هغه یو فشار هم پیدا کولی شي. د جنکو په تعلیم سره ټول شمول له حکومت چې کمی دا د وخت نه د اقوام متحده او د مغرب چې کم ډیمانډ سي دا هغه والے سره زما خیال لا غوډي واړي شي د طالبان د حکومت سره دنیا انګیج وی دی والے سره هغه ډایرکټ نشي کېدای نو ان ډایرکټ دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې کمیټې د ګل پروز د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې چې راتلونکو اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د پاکستان او چین د خارجه وزیرانو سره وګوري. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خپل خارجه وزیر امیر خان متقی د پاکستان د سفر په حق له ویلي چې نوموړی بعد افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزو سیاسي او تجارتي اړیکو او په سیمه ییز ثبات خبرې اترې وکړي. سیلون کې وایي چې طالبان غواړي چې نړۍ ورسره تعامل وکړي نو په خپل تګلارو کې بورته د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په اساس بدلون کول وی.
دغه پریکړه دغه لارا چې کومه ورکړی ده دا یو بذات خود به د افغانستان په امارت اسلامي باندې یو غټ فشار راولي او پريشر به پی ډیولپ کړي چې دی به اوسو د دی په نتیجه کې سنس پوزيټيف اوټ کم ورکی هغه د زما په خیال بنیادی طور باندې با کدا هم روزی چې افغانستان ریاست د یو ان فیمل ورکرز زنانه کارندو ته د کار اجازه ورکړي نو دا به هم یو پازیټیو ساين دی.
د طالبانو د بهرنو چارو وزیر دا سفر په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په تړاو دوه ورځنۍ غونډه د قطر پلازمینه دوحا کې د رواني میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه ترسره شوه، خو غونډې ته افغان طالبان نو رابللی شوي. د ملګرو ملتونو د غونډې په ایجنډا کې د بشري حقونو، د میرمنو د تعلیم او کار، ټول شموله حکومت، ترهګرۍ سره د مبارزې او د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي موضوعات شامل وو. سیلونکي وایي په افغانستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو د مبینه موجودګۍ په اړه چې علاقایي هیوادونه کمی اندېښنې لري، د هغې لرې کولو لپاره هم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر مهم دی.
زما خیال دا دی که په دې ټایم کې اقوام متحده دا غنی چې د افغانستان د طالبانو په دې حق لباندې کم کومک چې دی ضروري دی، ترهګرۍ خلاف په اپریشنو کې، ترهګرۍ خلاف چې دلته کم سره جوړ شي په دې علاقه کې، هغه بیا په افغانستان کې که د انویسټمنټ کمی مسئلې دي سره، یو خو پاکستان غونډې ګاونډي ملک او بیا د چین چې دغې حوالې سره کومه مرسته دغه ډېره زیاته ضروري ده. نو زما خیال داری چې په دې تناظر کې د اقوام متحده هم دا غنی چې ده وس وخت او دا کم حالات دا کم خبرې چې ضروري دي په کار چوش.
د کارپوهانو تر مخه تیرو څو میاشتو دوران په پاکستان کې د ترهګریز بریدونو له وجې چې د پاکستان او د افغانستان واکمن طالبانو ترمنځ چې کمی اړیکې متاثره شوي، د بهرنیو چارو وزیرانو د ملاقات سره په هغې کې بهتري راتلی شي. پاکستان تور لګی چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو منصوبه بندي په افغانستان کې کیږي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردی او وایي چې په دې هیواد کې ناامني د پاکستان داخلي مسله ده، باید حل لارې د کور په داخل ولټول شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه لا دوام لري. د یورپان د یورپی پارلیمان غړي هانا نیومن د چهارشنبه شروع پورس په ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د 2300 خبريالانو خزینه خبريالانو نه یوازې 1500 پاتې شوې دي او دوی ته هم تنخواګانې نه ورکول کیږي. د په افغانستان کې د طالبانو د راتګ وروسته د میډیا په صورتحال باندې تاسو ته نور تفصیل د امریکا غږ همکار احمد شکیب په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د نړۍ د معلوماتو لمخې د طالبانو لو واکمنۍ نه مخکې 1526 انزوریزو غږیزو چاپی خبری اژانسونو او آنلاین رسنوی فعالیت کوي، خو اوس د غشمیر د پام وړ راټیټ شوی دی. د نړۍ په کلنی راپور کې چې څه باندې یو میاشت مخکې خبر شوی راغلی چې د اقتصادي ستونزو او نورو محدودیتونو لکبله نیمایي رسنوی خپل فعالیتونه درول دي. په راپور کې راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې 50 سلنه ټلویزیونی او 80 سلنه خبری رادیو شبکو، 80 سلنه خبری آژانسونو او 80 سلنه آنلاین رسنوی خپل فعالیتونه درول دي. طالبانو له خزینه وایندویانو غوښتي چې اسلامي حجاب مراد کړي او په خبرونو کې د ماسک وتړي. خود ته دا هم ویل شوی چې په سیریالونو او تمثيلي ټوټو کې د لبرخه خستلو نه ډډه وکړي. د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزي استاد حمید عبیدی په دې باور دی چې افغانستان کې د بیان ازادي نشته او د خلکو د غږ د پروتوکول لپاره باید په نویو لارو چارو غور وشي.
د افغانستان د نن له بده مرغه د بیان ازادي تقریبا لمزه تللې ده. ټول رسنۍ سانسوري او سخت تر څرلاندې دي، نو که جرم ګڼل کېږي او کچېرې یو رسنۍ یا خبریال نیوکه کوي د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا ځورول کېږي، تر پوښتنې لاندې راځي او آندا چې زندانی کېږي.
د نړۍ د معلوماتو له مخې په تیرو دوو کلونو کې 40 خبريالان وژل شوي دي. دغه اداره زیاتوي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخواله او ګواښونه دوام لري او له دې کبله یو شمېر خبريالانو خپل دندې پریښي دي. سید محمد حسیني تازه له کابل نه امریکا ته راغله ده. دی وایي چې د خبريالۍ کار په افغانستان کې سخت شوی او طالبان په خپل خواخه د رسنیو فعالیت تنظیموي. اکثر دوستان
او رسنۍ مو خونه نشین شدن.
زموږ د رسنیو اکثر ملګری په کورونو کې ناست دي او خپل کارونه یې له لاسه ورکړي. که کوم خبر هم وي نو د طالبانو په خوخه به جوړیږي. د رسنیو رښتینی کار نشته.
سخته میشه. رسالت واقعي رسنی وجود نداره.
شمله نیازی چې په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون وایاند و د طالبانو دراتک لمړی شپې ورځ یادوي او وایي چې طالبانو د خبرونو محتوا کاملا بدل کړه. شمله اوس په کاناډا کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
د طالبانو پراتک باندې په افغاني رسنیو کې ډېر بدلونونه راغلي دي. هغه د موضوعاتو په حساب باندې ده، هغه د میلمنو په حساب باندې ده، ځکه پخوا چې موږ په کوم موضوعاتو په رسنیو کې خبرې کولې، کله چې طالبان راغله زه په افغانستان کې و موسوم میاشت دوامداره ما سهارنۍ پروګرام مخته بیوړه، هغه وخت موږ حق نه لرو په هغه پخوانی موضوعاتو په اجتماعي موضوعاتو باندې خبرې وکړو.
د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 2000 خبریالان کار کوي چې 15 سلنه ښځې او پاتې نارینه دي. خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، اقتصادي ستونزو، تاوتریخوالو، په خاص ډول نیونو او وهلو ټاکولو او سانسور له کبله شکایت لري. له دې سره سره طالبان وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
ما موافق نیستم که در افغانستان
زل دې سره موافق نه يم چې په افغانستان کې د پرسنۍ او خبريانو باندې کوم غیر قانوني محدودیت لګیدلې وي. موږ تاسو کولای شو د افغانستان رسنۍ تعقیب کړو. په تلویزیونو، رادیوګانو او نورو رسنیو کې راپورونه په ډیر آزاد ډول خبريږي، فعالیت کوي او ورڅخه ملاتړ کوي.
همیشن فعالیت ترن او ځان حمایت صورت میگیره.
په افغانستان کې د نن رسنی اوس هم نشي کولای چې به ګڼو موضوعګانو خبري وکړي. د مذهبي مسایلو او د ښځو او بشري حقوقو په اړه ډیر کم ریپورتونه خبريږي. ګڼ شمېر خبريالان د هواد پر خودو تړستل شوی دي. ځینې د طالبانو د پولیسو او استخبارات له خوا نیول شوی دي. د ځینو د نیولو موده له 100 ساعتونو څخه نیولې حتی تر یوې اونۍ پورې دوام کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. دیوه تاسو په ټویټر، فیسبوک، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. وخت په وخت باندې د دیوه په ټویټر باندې مختلف موضوعاتو باندې مهم سپیسونه کیږي، دا تاسو هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت څنګه وای، تیر کال په میلیونونو خلک د خوراک د کمی سره مخ شوي چې لوی علتونه یې کووید، قدرتی افتونه او په یو شمېر ملکونو کې رواني جګړې دي. تفصیل پرې د دیوا همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت څانګې په خپل تازه رپورت کې ویلي، کال 2022 کې 2.5 میلیون خلک د لوګو تندو ښکار شوي. جوټا آر پی لاینن د یورپ یونین د نړیوالې همکارۍ کمشنر ده.
د کال 2023 دا ریپورت موږ ته د نورو ریپورتونو په نسبت ډیر واضح عکس ښکاره کوي چې له بده مرغه شمیرې پکې ډیرې بوګنوونکې دي. د ریپورت تر مخه د نړۍ په وو ملکونو کې خلک قحط ته نږدې شوي. 15 میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي او 250 میلیونه خلک د خوراک د سخت کمی ښکار دي.
ماکسیمو توریرو د خوراک او زراعت د تنظیم د اقتصادي چارو مشر دی. وای د افریقای ملکونو ترڅنګ افغانستان او پاکستان هم په غلا سو ملکونو کې شامل دي چې پکې خلک د خوراک د کمی ښکار دي.
په نړۍ کې لست سي ملکونه چې پکې ډیر خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، په غوي کې په لومړي نمبر کانګو، په دویم ایتوپیا، دریم افغانستان، سلورم نایجیریا، پنځم یمن، شپږم برما، اووم شام، اتم سودان، نهم یوکرین او په لسم نمبر پاکستان د سه هوادونو دی چې پکې ګڼ شمیر خلک د خوراک ته کمی سره مخ دي.
دا رپورت وايي د لوګو تندو سره مخ زیاتره شمیره د خزو او ماشومان ده.
کیترین رسل د یونیسف ډایرکټر ده.
نن سبا په میلیونونو ښځې او ماشومان دغه مشکل سره مخ دي. په ګرده نړۍ کې لږ تر لږه 1.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کالونه کم دي، د هغوی وجودونه کمزوري پاتې شوي دي، او 15 میلیونه د نورو ناروغو سره مخ دي چې پکې 9 میلیونه د مرګ د خطر سره مخ دي. په 15 متاثره ملکونو کې د 15.5 تر 6.9% پورې حامله ښځې د خوراک د کمی ښکار دي، او نږدې 1 ارب پیغلې جنکۍ او ښځې پوره خوراک نه لري.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت څانګې د شورو په ورځ په خپل خپور کړي رپورټ کې ویلي، تیر کال د نړۍ په 85 ملکونو کې 2.5 میلیونو نه ډیر خلک د جګړو، قدرتي افتونو، کووید او د یوکرین د جګړې د لاسه د خوراک د کمی سره مخ شوي دي. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس آف امریکا دیوا ده. پرون ایته شروع چهارشنبه په ورځ درېم مئی د نړیواله د ورلد پریس فریډم ډے یا په نړیواله کچه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ وه. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکایي اخبار وال سټریټ جرنل خبریال ذکر وکړ چې روس گرفتار کړی دی. بلینکن د شروع چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې یو غونډې ته وینا کوله. په دې اړه باندې د وی وی د سفارتي چارو خبریال سینډی سین رپورټ درته د ډیوا همکار صدقه جان وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن د متحده قومونو د نورو چارواکو سره په همغږي ویل په نړیواله کچه د مطبوعاتو ازادي د خطر سره مخامخ ده.
موږ ته معلومه ده چې په ټوله دنیا کې خبریالان تر محاصرې لاندې دي او په مختلفو طریقو تر محاصرې لاندې دي. د دې څرګندونه په ډیر قوي انداز د ایون گرفتاری کړې ده چې روس په حراست کې اخیستی او په ماسکو کې په زندان کې دی. دا انتهایی غیر منصفانه کار دی، ځکه چې هغه د خپل کار په سر نیول شوی دی. د هغه په بیړني ډول د ازادۍ لپاره موږ له روسانو سره رابطه کړې دي.
ګریشکوویچ 13 میاشت په ماسکو کې یو عدالت ته وړاندې کړی شو او عدالت په ضمانت داغه د ازادۍ خواست رد کړو. هغه د جاسوسۍ په الزام نیول شوی، خو په نړیواله کچه داغه د گرفتارۍ غندنه شوې ده. بلینکن ویل روس خلک په غلطه نیسي او بیا یې د سیاسي مهرو په شان استعمالوي. د واشنگتن پوسټ په انتظام د غونډې په مهال دوو احتجاج کوونکو د بلینکن خبرې وزنډولې. احتجاج کوونکو د ویکی لیکس ویب پاڼې بانی جولین آسانج د ازادۍ غوښتنه کوله. آسانج په برطانیا کې قید دی او امریکې پې د جاسوسۍ الزامات لګولي دي. د احتجاج په اړه د غونډې کوربا ډیوډ اګنیشیس ویل، غونډه د رای ازادي لمانځلو دپاره راجوړه شوې او هم د احتجاج په شکل کې د رای د ازادۍ اظهار ولیدلو. د متحده قومونو جنرل سیکرټري انټونیو ګوټیرز د ورلد پریس فریډم ډے د پاره دا پیغامو
سٹاپ د سریټس اند د اٹیکس،
دړکی او حمله ودروي، د کار په سر د خبري اعلانو نیول او کېد کول ودروي، دروغ او غلط معلومات ودروي، حقیقت او حقیقت ویون کی په هدف کول ودروي.
د مطبوعاتو د ازادۍ تنظیم رپورټرز وداوت بارډرز په نړیواله کچه مطبوعاتو د ازادۍ په لړ کې د کال 2023 په رپورت کې په 1 او 3 ملکونو کې د صحافیانو د کار د ماحول تجزیه کړې او د پریس د ازادۍ په لحاظ د دغو ملکونو فهرست تیار کړی دی. د آر ایس ایف د فهرست تر مخه په 1 دیرش ملکونو کې د پریس د ازادۍ صورتحال ډیر سنجیده، په 1 سلویخت ملکونو کې مشکل، په 15 ملکونو کې کړکیچن، او په 2 ملکونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ صورتحال ښه یا د اطمینان وړ دی. د آر ایس ایف د فهرست په سر کې ناروې دی. اداره وایي ناروې هغه ملک دی چې مطبوعات یې د ټولو ملکونو نه زیاته ازادي لري. امریکا په دغه فهرست په 15 سلویختمه درجه او روس 1 او 3 شپیتمه درجه ته تللی دی. د 1 او 3 ملکونو په فهرست کې چین په 1 او 1.5 درجه او شمالي کوریا د فهرست په اخره کې په 1 او 3 پړاو ولاړ ملک دی. د وی او ای خبریالې سینډی سین د رپورټ سره صداقت جان، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په نړیوال توګه خبري علي توپ ته وکتل شي نو د خبري توپ جرم نه ده ک پڅو ملکونو کې د خبري علي توپ یا جرنالیزم چې کم ده او جرنالستان د سختونه لاندې یا د قدرونو لاندې په کې پاکستان هم یو هواد ده. وخت په وخت باندې پاکستان کې هم د غشند احتجاجونو کې خو پرون بیا خصوصي ورځ و د پریس فریډم ورځ و په دې اړه باندې په کراچي پریس کلب مخه تام غونډه شوې ده. په دې کې چا برخه غستل سو وینا پکې شوې ده. د هر څه تاسو ته د کراچۍ نه د ډیوا خبريال ذوالفقار بیٹنه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې د فریډم نتورک د سوري لاندې راجوړي غونډې ته وینا کوونکو وویل پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي د فشار لاندې ساتل کیږي او جرنالستان د ستونزو سره مخ دي. دوی وویل پاکستان کې جرنالستانو مسلې ورځ تر بل سي واکېږي او په مختلف ځایونو کې د بیلابیلو اړخونو نه د غواخونو سره مخ دي.
یو اړخ ته تاته عین اجازه درکې چې ته د رائے اظهار کولای شې، لیکن پاګې سره سره شرایط هم دي. نو کچرته شرایط راشي نو بیا خو ازادي نشولا. نو یو کنټرول ازادي کوشش کیږي پاکستان کې څنګه چې خلک وي یو کنټرول ډیموکراسي دا زمو په خیال کې دغه شانتي یو کنټرول میډیا هم واړی شي اوشي.
نو موډي ویل پاکستان کې مطبوعات او جرنالستان د ګنشمیر مسلو سره مخ دي، د فشار لاندې او کابو ساتلو هسي کیږي. پولیس او جرنالستان او د جرنالستانو د اكونو د پاره کارکونکو تنظیمونه مبارزه کوي چې ازادي تر لاسه کړي او د میډیا اصل کار تر سره کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن ویلي چې د پاکستان آئنده ازادي، صحافت او خلکو ته د سمو معلوماتو ورسولو د حق ضمانت ورکوي او اوسنۍ د شهباز شریف په وزیر اعظم کې ائتلافي حکومت د مطبوعاتو په ازادي پوره یقین ساتي. خو د جرنالستانو د اتحادیو مشران وایي دلته مطبوعاتو ته او جرنالستانو ته داسې ډول مسلې جوړول کیږي چې کنيخ فشار پر نه اچول کیږي د نورو لارو یې مخانی ولشي.
سو ازادي ملاوي شوی دی، لیکن بیا هم ازادي صحافت دشمنان دي اغه نوی نوی طریقہ کنه اغه ایجاد کای اغه استعمالی اور اغه په وجہ کنه ازادي صحافت نور هم سپریس کی ډیر ډیر وجوهات دي. سیلف سنسرشپ بوم دي اور ډیر سزونه کنه اغه بالکل میډیا کی راضی اغه په وجہ کنه صحافیانو ته نقصان رسول دي.
نو موڑی ول پاکستان کی جرنالیزم په هر وخت کې د فشار لاندې ساتل شوی او هر حکومت او ادارې په خپل وخت کې د مطبوعاتو او جرنالیستانو نه د خپل خوخي د خبرونو غوښتنه کړي دي. دوی وایي اوسم جرنالیستان هر خبر نشي خبرولې او که هر ډول خبر ادارې ته ورکړي بیا یې مطبوعاتي اداره د ویری پرولې نشي. خو جرنالیستان او اتحادیای بیا هم هڅه کوي چې مطبوعات او صحافت آزاد وساتي. ذوالفقار بیٹنای وی دیوا کراچی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا د وایس اف امریکا دیوه ده. په سودان کې له اوربند سره سره د پلازمینی خرطوم شاوخوا درنه جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو مشر د جګړې د پای ته د رسیدو غوښتنه کړې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سودان د خلکو سره مرسته وکړي. د جنوبي سودان ولسمشر په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دواړو غاړو ورسره موافقه کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د ډیوا همکار مجاهد جواد په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په سودان کې د زیارت یا پنځمبي په سهار د پلازمین خرطوم له شاوخوا څخه د جګړې رپورټونه راغلي. کچام په شخړه کې ښکېلو دواړو غاړو د یوې اونۍ په اوربان باندې موافقه کړې ده. د سودان پوز او د چټکې دفاع ځواکونه دواړه کوخښ کوي چې یو بل له خرطوم څخه وباسي او د ولسمشرۍ د ماڼۍ شاوخوا سیمې او د پوز مرکزونو کنټرول ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرش د شروع چهارشنبې په ورځ په سودان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سودان له خلکو سره د نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې. ګوټیرش د کینیا په پلازمینې نایروبی کې یوې خبرې غونډې ته وویل:
present situation is totally unacceptable that
usani halat da manalo walne di ogat mahala urban bayt parishi siyasi dialogue bayt ramanstashi aw da mulki hukumat ramanstake dal bayt bawrishi labada marga mungla tarosa de padawta nay rasidali.
د سودان د بهرنیو چارو وزارت د نهه یسی شنبې پورې اعلان کړی و چې د سودان د پوز مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ په نامه د مخالف ملیشا ځواک مشر جنرال حمدان داګلو په یو نوي اوربند صلح شوې دي. خو د ملګرو ملتونو مشر اندېښنه څرګنده کړې چې پخوانیو اوربندونو څخه هم په دوامداره توګه تیرې شوې. ګوټیر شوډان دی وویل د سودان خلک له بشري بحران سره مخ دي.
سودان ته باید مرسته پرې خودل شي او موږ په بیړه یو خوندي لارې تړتیا لرو چې اړینو خلکو باندې مرسته وشو.
هغه وړاندې وویل ملکیان او ملکي ودانۍ باید وژغورل شي او د بشري کارکونکو او د هغوی د وسایلو درناوی باید وشي. د سودان د روغتیا وزارت ویلي په سودان کې د اپریل په 15مه نیټه د قدرت پر سر د جګړې د پیلېدو راهیسې تر 500 زیات کسان وژل شوي او تر 5000 زیات نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره یا IOM دا ونې ویلي و چې د جګړې له امله لږ تر لږه 3,40,000 خلک په داخلي دوګه بي ځای شوي او تر 1,00,000 کسانو پورې له دغه هواد څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې خبرداري ورکړي چې د سودان جګړه خای تر 8,00,000 زیات خلک مجبور کړي چې له دغه هواد څخه ووسی. اکثره دغه کسان هغو وو هوادونو ته ځي کوم چې له سودان سره پول لري، چې په هغو کې چاډ، جنوبي سودان، د مرکزی افریقا جمهوریت، مصر او ایتوپیا شامل دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلی چې حکومت به یې په سودان کې د سیالو ډلو ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي او زیاتوي چې دی به ډیر له احتیاط څخه کار واخلي چې د هغوی په کورنیو مسلو کې مداخله ونه کړي. السیسی د نهه یسی شنبې په ورځ له یوې جاپاني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي و چې د سودان له جګړې سره ټوله سیمه متاثره کېدای شي. مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډی سی.
دا وایس اف امریکا دیو دا. بلخوا روس د شروع چهارشنبه په ورځ دا وکړي چې اوکراین د روسی صدر ولادیمیر پوتن په کور باندې د شپې دوه ډرون بریدونه کړی دي. اوکراین یې د منلو انکار کړي او د امریکا خارجه وزارت ویلي دغه خبرونو تصدیق نشي کولای. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د دیوا همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
رائټرز خبری اداره د کرملن د ویان د خلی وای چې د مبینه ډرون برید مقصد د روس صدر ولادیمیر پوتین وجلو
اپریډیلیټ نی کیف ایخ اپریډیلیټ
یقینا چې سشبې مکمل او فوري تحقیقات کیږي. تاسو خبرې چې د پلټنو کمیټي او نورو لارو دیتا کتن روانه ده، خو دا چې د پلټنو نتیجه به تر کله پورې راشي زپریڅنه شمویلای، د دې لپاره به پلټنو ته کتل کیږي.
د کرملن ویان تور پورې کړي چې برید واشنگټن پلان کړي او اوکرين پر عمل کړي، خو روسی ویان څه قسمه ثبوت نه دی وړاندې کړي. اوکرين د شروع چهارشنبه په سهار شوی برید په اړه د کرملن د تورونو منلو نه انکار کړي. د امریکا خارجه وزارت ویان ویلي د برید په رپورټونو خبر دی خو تصدیق یې نشي کولای.
موږ په دې رپورټونو خبر یو خو تصدیق یې نشو کولای، خو لکه څنګه چې سیکرټری بلینکن ویلي زه د کرملن او روس لخوا هر سیز داسې اخلم لکه چې مالګه پکې اچولې شوې وي. دوه خبرې یاد ساتل پکار دي چې روس بغیر د څه پاراونې په اوکراین حمله کړي، جنگ یې پیل کړي او اوس د پوج د وستلو په شکل کې ختمې دي شي. دوی مدا چې روس هر هفته په اوکراین د میزایلونو او ډرون بریدونه کوي، یو شمیر ماشومان او اوکراینان یې وجلي، هسپتالونه ودانی په هدف کړی. مونږ په ډاګه وایو چې د روسي د حملو په ضد د اوکراین مرسته کوو.
بلخوا په اوکرين کې جګړه روانه ده او یو سیمیز گورنر وای روسي ځواکونو په خیرسون خار کې دننه اورته نږدې په یو بازار ریلوی سټیشن او د استوګنی په ودانیو هوایی بمباري کړې دي چې پکې درویش کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د هالند هیګ ښار کې د عالمی جرایمو مخنیوي عدالت ته ورغلی. هغه د روسي صدر ولادیمیر پوتین خلاف د اوکراین نه د جنگ لپاره د ماشومانو برتی کولو د تور نو مقدمه درش کړی ده.
اف کورس وی اول وانټ ټو سی ډیفرنت ولادیمیر.
یقینا موږ ټول په هیګ کې د ولادیمیر پوتین په اړه څه مختلف لیدل غواړو. څوک چې د نړیوال قانون په دې عدالت کې د مجرمانه کاروایانو په سر د سزا مستحق دی، زما باور دی چې موږ به دا ووینو او موږ به دا بریاوې ترلاسه کړو.
په لندن کې د اوکراین او ایران اوسیدونکو ښځو د روس او ایران د حکومتونو په ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکي د روس او ایران دواړه حکومتونه امیرانه بولي او غوښتنه یې کړې ایران دې په فوري توګه د روس مرسته ودروي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک ہاگئی او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک ہاگئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن ٹھیک ہاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او په یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. هغه خبرونه، رپورټونه یا مارکیټ چې تاسو نه پاتې شوي وي او چې کلم درته وخت ملاو شي، د ډیوا په فیسبوک باندې او د ډیوا په یوټیوب باندې تاسو دغه بیا وروسته هم کتلی شئ. د ډیوا په ټوئیټر باندې مختلف وختونو کې سپیسونه هم کیږي او په دغه باندې تاسو جوین کولای شئ. په دغه سپیسو کې مختلف او مهم میلمانه هم راځي، په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي. خو د بل رپورټ په لور چې دیرش کاله وشو په پیښور کې پرېږي ماډل ټاون شپ کې پلاټونه اخیستل او خرڅول شروع شوې دي. خو په دریو زونونو کې چې خلکو کوم ځایونه اخیستي، هغو ته د پلاټونو قبضه د ځمکو مالکان نه ورکوي او نه پېښور ډیولپمنټ اتارټي د دوی ستونزه حل کوي. د پلاټونو مالکان پېښور های کورټ ته تللي او عدالت ته خواست کړی دی. په دې اړه باندې عدالت د پی ډی ای نه د 15 ورځو کې دن جواب غوښته او امر ورته کړی دی چې دا مسله حل کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د پیښور نه د ریوا خبریاله سادیا قاسم شاه او شمالي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پیښور های کورټ ته وړاندې شوی دغه خواست کې ویلي شوی کال 1993 نه ترېګي ماډل ټاون شپ سکیم د لاندې د دې درې زونز کې ول زر 1500 پلاټ مالکانو ته اوسم د پلاټ قبضه ولې نه ورکړی شوی. عدالت دې متعلقه حکومتي ترقیاتی ادارې او ځلې حکومتونو نه د دې پوښتنه وکړي. د پیښور پوهنتون نه ریټایر شوی یو مشر پروفیسر ډاکټر محمد فاروق سواتی وایي ځواني کې دغه پلاټ اغستل او چې خپل کور به پی جوړ کړي، خو تر نن نه دغه خواهش پوره نه شو.
هغه زمونږه ټول عمر خواري چې کوم نه، آی ایم 68 ناو، او زما عمر 68 سال دی. نو تاسو وایي چې زه سړی به سونه پورې نور صبر کوي، او دغه شانتي څنګه چې نور د تروریزم کې دغه کمبیټ کې چې کوم خلک شهیدان شوی دغه پکې دی، دغه ډیر دغه دی ارمانونه دي. نو موږ امید کوو چې ګورنمنت به دا پازیټیو واخلي او پی ڈی ایم په دې باندې پازیټیولی سوچو کی او دا مسله به حل کی.
پیښور های کورټ ته دغه خواست کوونکو کې د پیښور پوهنتون یو بل پخوانی استاد ډاکټر محمد اقبال هم شامل و. هغه ویل د ډیر ملګری دغه خواهش سره مل شو چې ورځ به د ټاون شپ کې خپل کور جوړ کړي، او نن دا وی زامن دوی سره عدالت تراغلي.
داغه د کور خواهش یا یو خوب
هغه زیات تر کسانو په ژوند کې نه دی پوره شوی، خو هغه بچی هم دا خواهی ساتي چې زه مونږ په کیسه جوړ کړو او زمونږ د پلار دا خوب به پوره شي او دا هغه د خواهش به پوره شي.
پریګي مارټل ټاون کې د پلاټ مالکانو ته د پلاټ قبضې 23 کاله تیرېدونه پس هم تر اوسه ولې نه دی ورکړی شوی، د دې شاته وجوهات په حق له د پیښور ترقیاتی ادارې یا پی ډی ای ویان میجر ریټایرډ خالد سره د رابطې لپاره د میسج او د ټلیفون د لارې کوشش وشو خو څه جواب را نغلو. خو پیښور های کورټ نن دغه خواست لومبي او ریدنې په موحال پی ډی ای ته 15 ورځو کې د ننه جواب جمع کولو امر کړی.
عدالت ته په خپلم چې دونه دي معلوماتو پتا وته چې ریګي ماډل ټاون دی اورډر غټ ایشو دي او هغه تر اوسه پورې رول شوی نه دي. چې کله دا کیس کال شو کیس کې چې دونه ویل شو وته چې را دا سه یو مسله روانه ده، نو هغه په دې کې د مخالفین نه د پی ڈی اے نه د لوکل گورنمنٹ نه د کمشنر نه دینه چې دونه جواب وغوښته.
دا خواست کې د بیلابیلو شوبو سره تعلق لرونکو مشرانو عدالت ته خواست وکړو. دوه د شکایت راسي ریګي ماډل ټاون کې دوی ته علاج شوی پلاتونو قبضه دي دوی ته ورکړی شي او د دې کې درې زونز کې ترقیاتي کار نظر تزر وکړی شي چې دوی هغلته د خپل کور جوړول خواهش پوره کړي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د روي صف امریکا دیو دا د خبر پختونخوا دوز لوکي د پوليو وایرس انوایرنمنټل یا د چاپريال نمونه مثبت راغلي دي. د صحت په هان وای د وایرس نمونه مثبت راتلو سره د غسیمه حساسه ګرځول شوې ځکه چې د غسیمو کې علاقه کې ماشومان ته د پوليو وایرس لګیدو خطر وي. په دې اړه باندې نور تفصيل لرته د پیښور نه د دیو خبريال صدام حسین خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت مشر ډاکټر شوکت علي ویل د پیښور او هنګوزلې د پولیو وایرس انوایرنمنټل یا د چاپیریال نمونه مثبت راغلی دي، کوم چې تیر میاش په اپریل کې اغستل شوی وي. د ویل په راتلونکو کمپاینونو کې به په دې قابو ومندل شي.
زمونږه کا ریپیټډلی مونږ یو د کمپاینز ریګولر وکړو او خو کمپریهنسیو په خانداس کې نو د سیمپل بم که خیر دا دغه شي ان شاء الله. نو امید دی زمونږ خو ټارګټ هم دغه دی چې زمونږ روټین سټرنتن شي او زمونږ د کمپاینز هم که خیر لګیا دي. نو زه ان شاء الله یقین درکوم چې موږ کوشش ته چې ټل دسمبر مونږ د پوریونه د ملک خیر دا پوری وشي.
د چارواکو په وینا د چاپیریال نمونه مثبت راتلو یو علت ماشومان ته د ګوزند زد ساس کی نه ورکول یا د گاونډي هواد افغانستان نه د خلکو تګ را تک دي چې وایرس ورسره په سنا سره ډول خور شي. پیښور کې د پولیو مخنیوي سانګې مشر ډاکټر محمد عارف وی ویډیو ته وویل اوس کوم د وایرس نمونه مثبت راغلی هغه د افغانستان د وایرس سره مطابقت لري.
په هنګو کې هغه پازیټیو راغلی دا پیښور کې پازیټیو. پیښور کې زمونږ اصل کې درې سایټونه دي او یو لړم ده یو ایس ایم ٹی ریجن دی یو نری خوړ دی. نو دا نری خوړ چې کوم دی دا غي نمونه زمونږ پازیټیو ده او دا غي د وایرس چې کوم جینیټک سیکوینسینګ دی هغه لینکیج دی نو هغه میچ کیږي افغانستان سره.
په ورستیو کې د صحت نړیوالې ادارې مشر ورلد هیلث اسمبلی ته په وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلي چې اوس مهال پاکستان کې د پولیو وایرس یوازې د خیبر پختونخوا صوبې پورې محدود پاتې دی ځکه چې اوس هم دغه ماشومان ته د پولیو ضد قطرو ورکولو کې یو شمیر چیلنجونه شتون لري. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو دا د سواد کې د خیر خګړی او داسې تنظیم هم شته چې سرکاري سکولونو ته د دغه ماشومان ته کاپیانې، کتابونه، سکول بوټان او نور سامانونه ورکوي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سواد نه د ډیو خبريال فیاض ظفر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سواد کې د خیر خګړی او اداره د تیر درو کلونو په سرکاري سکولونو کې وس نه لرونکو ماشومانو ته د سکول کاپیانې، پن، پنسلي او د سکول پیزار ویډیو ورکوي. دا تنظیم نو غړی په دې حق نه وایي.
نن موږ راغلی و دلته کاپینو ډیسټریبیوشن کو، څنګه چې تاسو ته پته ده سرکار چې دی سرکار کتابونه ورکوي فری کتابونه، خو ماشومان او تاسو ته نن سبا د حالاتو پته ده چې حالات ډېر زیات ګډوډ دي، نو د پیرنټس دي د دوی د کاپیانو وس هم نه کیږي. نو زموږ دا اولین کوشش یې چې د وړو ته سټیشنری دستیا وي دلته کې او د خپل تعلیم جاری ساتي.
د دې تنظیم کې کارکوونکي ته نن وایي چې وس لرونکي خلک په دې کار کې د هغوی مالی مرسته کوي او سکال هغوی د سیلاب ځپلو سیمو کې د سرکاري سکولونو ټول ماشومانو ته کاپیانې او نور سامان ورکو. دا منګوري د یو سرکاري سکول هډ ماسټر وایي
په درې کال کې دا جو دو مسلسل دا درېم کال راځي، دا دو یوازې د کاپۍ نه د دې نه مخکې دوه راغلي هلته ډوفام هم ورکړی دی، دوی دلته بوټار هم دي ماشومان ته ورکړي دي. بل دا داسې ماشومان دي چې دا ډېر زیات متاثر دي، دا ټول مایګریټ ماشومان دي، بده کې داسې لکه د دې اوسېدونکي کسان نشته، ټول یو ځینې بل ځینې راغلي زیاتره په کرایه په کورونو کې اوسېږي او ډېر زیات مستحق دي.
دا کتابونو او کاپیانو دکاندارانو د تنظیم مشر انعام الله ډې ورته وویل چې د کاغذ د ګرانوالي له کبله ټول کتابونه او کاپیانو بای کې د سل فیصد نه هم زیاتوالی راغلی دی چې له قبله زیات عام خلک دا ګران کتابونه او کاپیانې نشي اخیستی. دا تنظیم له اړخه د سکول یوې ماشومې ته چې ویلیا کاپیانې میرا شوې نو هغه ډېره خوشحاله وه.
سر خوشحاله خو خو ډېر یو، کاپیانې راله په هر کال راکوي، په بل کال یې راله په هزارونه دا هر څه راکوي. سر زه سکول ته راغلم، زما د پلار کار نه و نو چې زما له سر کاپیانې راکړې او ما ماستر سر ته وی چې موږ له کمپیان راکړي، موږ که زه یم د کلاس 5 موږ له کمپیان راکړي ما کور ته ویوړي، موږ په لخور له میتیم ورکړي او په لمل کې واغسته.
د یو ماشوم مور وای چې زمون د کمپیان اغستو وس نه کیږي،
زمون کمپیان وس نه کیږي، زمون د پنسون وس نه کیږي. او دې سکول کې ملاوي کې موږ ډیر شکریا ادا کوم، موږ ډیر غریبانان یو او تاسو ډیر ډیر مهرباني چې تاسو زموږ بچو سره دومره ښه کوي، نو تاسو نه د خوتي خوږي.
د خیر خګړې دې دې تنظیم یو غړی عمران وای چې هغه د دې تنظیم مقصد دا دی چې ماشومان د کاپیانو یا د سکول د جامو په جارو د نه کېدو له کبله سبق پرې نه ږدي او د مزدور کار یا غریب پنانو بچي هم سبق وایي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. یخته ولی سپینیږي د عمر سره په دې باندې ډیر یو د وخت سره خبره ده، خو په دې تحقیق شوی دی د نیویارک په یو پوهنتون کې په دې اړه باندې چې یخته ولی سپینیږي. خو بیا چې کوم د سلون یا دغه سره بیوټي انډستری سره څوک تر تړون لري، آیا په دې بیا غیزی ویج کړ دې حل معلوم شي؟ په دې اړه باندې د وی وی ارن رانن رپورټر ته د ډیوا همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د نیویارک یونیورسيټي ساينسدانانو معلومه کړې ده چې ویخته ول سپینېږي. د سر دا خلکو امیدونه زیات شوي څوک چې د ویخته په تورولو ډیر وخت او پیسې لګوي.
زهر سلور شپږ هفته پس خپل ویخته رنګوم، په کووډ کې مې لا ډیر ویخته سپین شو چې اوس مې په ډیری پیسې او په سالون کې ډیر وخت مصرف کیږي.
دا تاوان به ډیر زر ختم شي ځکه چې په نیویارک یونیورسيټي کې ساينسدانانو د ویخته د سپینېدو علتونه معلوم کړي دي. ساينسدانان وایي د ویخته رنګ په ویخته کې لاندې باندې تدونکو هغه وړې زرې برابر ساتي او وای کله چې دغه زری په ویخته کې خکیل پاتې شي نو ویخته ورسره سپینېږي.
موږ معلومه کړ چې ځینې زری چې د ورشتو رنگ تور ساتي په ورشته کې خکیل پاتې شي چې ورسره د ورشتو رنگ سپین پاتې شي.
د ویخته په وجود کې انخته دغه زری ویخته سپینوي. ساینسدانان وای دا تحقیق به د سپینو ویختو علاج ته ورسی.
د دې چیرنی یو امکان دا هم دی چې په ورشته کې مشتي هغه زرو ته حرکت ورکړل سي کوم چې د ورشتو رنگ برابروي.
خلک په طبي لاره سمره خپل ویختو تورولو ته تیار دي. میشل پریلا وای
زنه په هیګم چې زبې سمدستي علاج قبول کړم، خو ګورم چې دغه سمره محفوظه طریقه ده، نو که څه نقصان پکې نه وو نو زبې هلا کاروم.
کالی فرارا د نیویارک ښار یو مشهور سټایلیست ده. هغه وای د نوی تحقیق باوجود به خزي سالون ته ورزي.
خزي به بیا هم د دوی سالون ته ورزي، څوک به ویخته سموي، څوک به خپل قدرتي رنگ بدلوي او ځینې خزي به د خپل ویختو انداز بدلوي.
فرارا زیاتې دغه تحقیق به د دوی کار کاروبار ته هیڅ زیان وانه لوي.
I don't think that
زمانه د خیال کدا سي تحقیق چې وخت به ټول عمر تور ساتي به د ډول سنگار کاروبار ته زیان ورسوي.
دا نوې تحقیق د مګو په وختو شوي نو کتلې بشي چې په انسانانو کې به سمره قوي ثابتيږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا دیوا دا تاسو او د هندستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اړه باندې هم رپورٹ واورید. دا تاسو د دیوا په فیسبوک او په یوټیوب باندې که تاسو نه پاتې شوی بیا هم کتل شي په دې اړه باندې کوم رښتې معلومات راځي به هم تاسو دیوا په فیسبوک باندې د دیوا چې کوم ویب پیج ته یا ویب پاڼه دا پاره باندې هم تاسو دغه باندې استوریا نه کتل شي نو په دې اړه باندې رښتې معلومات چې سبا پورې کوم هم وینو هغه به تاسو ته دیوا وړاندې کوي. کوشش به دا هم کوي چې د هندستان نه څنګه نن پر کیو دغه شانتي معلومات تر لاسه کړی. بلخو په کوم کې چې کوم حالات دی په دې اړه باندې چې کوم مخ ته رپورټونه راځي هغه به هم تاسو ته معلومات د تاسو سره شریکو د وزیرستان په اړه باندې او بیا د خبر پښتونخوا کې چې دغه شانتي سواد کې چې کوم د خیر خیګړی کارونه کوي یا نور داسې خبر رپورټونه وي هغه تاسو دی په فیسبوک او په یوټیوب باندې هر وخت کتل شي او په انستګرام باندې هم فالو کول شي. دیوا د خبری خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. د خبری خبرونه سره زنه سره لاخن د خبرونه پروډوسر عبید حسین او انجینران تاسو نه اجازه تورو نو خدای پامان.